السلام علیکم اوریدونکو، وخت سهار لس بجې د خبرونه هم د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د مشال اړیو د خبریالانو په راستول شو راپورونو باندې مشتمل ده. په دې خبرونه کې اونیز پروګرام هم درته لرو. تاندې هیلې خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه. په بلوچستان کې په چاودنه کې یو کس مړ شوی او شپږ ژوبل شوی دی او د څلورو کسانو خراب شوی مړی موندل شوی دی. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په را روان کال کې تعلیمي بورسونه وځنډول. په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګولمنډۍ سیمه کې په یو چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یو پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګولمنډۍ په سلولارې کې ځای پر ځای شوي او کله چې پولیسو یې معاینه کوله چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پېښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او پنځه ولسی کسان شامل دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړی موندل شوی دی. د سیمې لیویس چارواکي وایي چې درې واړه کسان څلور ورځې وړاندې وژل شوي او په سیمه کې غورځول شوي دي. هلته په تربت سیمه کې هم د یو ځوان خراب شوی مړی موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي. نوموړی به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. جواد ظریف به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کوي او د سفر به د یوې ورځې وي. د په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورغلی و. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي بورسونه ودرول شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډېدلې وي. د نورو معلوماتو لپاره دی په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویبپاڼه تعقیب شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. در خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمیر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څېړنه وشي. دې نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ دی. پکې دې سازمان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټۍ سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل
څلور دېرش کال شي نه پنځه دېرش په یونیورسټۍ کې استاد یم او ما په یونیورسټو کې دا نه مداخلت په ژوند کې چتري درې نه بلکې زه دا ایمانداري خبره کوم او دا موږ پی ټی آی حکومت ته ریکوست کوم چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمتۍ نه په تقریرونو کې ویل و چانسلران به سرمو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حتیف د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی به هرومرو ټول یونیورسټۍ غیر سیاسي کوي. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداري ورکړ چې د پناهغښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلېدای شي، پر پناهغښتونکو د لکړو ګزارونه وکړل او د وروژنې غازونه پرې استعمال کړل. پناهغښتونکي چې زیاته برخه یې افغانان او سوریایان دي، تر اونیو پورې د سړکونو او بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل، کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغاړي اسټېډیم په دروازه د رجسټریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه 2000 غیر قانوني پناهغښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتې دغې وړې جزیرې کې چې آبادي 10000 ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبا په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات په ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو د جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کیږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري مسیحیانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیه کې د لږکیو د لسو نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یوه څانګه وایي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. له مشال لډیو مو خبرونه واوریدل. دا به هم ووري چې په دې خبرونه کې تر څه لرو. پرون مازیګر په کوټه کې 14 شوه ده. په دې 14 کې 2 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. همدارنګ په بلوچستان ایالت کې 4 خراب شوي مړی موندل شوی دي. وابوره چې د ایران خارجه وزیر سبا پاکستان ته سفر لري. د خیبر په پښتونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې مداخله کوي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکرات دی، هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خود مختار وي.
د باړې سپا قبایلوي حکومت پر درنه جرمانه خې چې دوی د ورکړې توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده لکه او دغې ته جواز نشته راي. ځکه چې مونږ ای ډی پیز یو کورونا وروتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، د قانون شر شوی دي، په کور چې حکومت ته کوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخر.
د خوست خلکوای په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ارو مرو لیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې کچیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي، نو موږ نه غوړو دا تذکرې.
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو. نیس پروګرام تاندې هلی هم اوري را سره اوسه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د بلوچستان د کوټې په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده. همدارنګه د بلوچستان په 2 بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو مړی موندل شوی دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته زموږ همکار خدای نور ناصر په تیره خبرونه کې داسې راکړ.
پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 باندې د کوټې د یو ګڼه ګڼه سیمه ده ګوالمنډۍ څلور لاره او همالته یوه 14 وسو چې د پولیسو په خبره پکې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او 2 ماشومان هم پکې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول روغتون ډاکټران وایي چې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی. پاتې نور ټکان چې دی هغه وایي چې د هغوی صحیح وضع ښه ده، د هغوی حالت په خطر کې نه دی. تر اوسه پورې د پرنۍ د ګوالمنډۍ څلور لارې د 14 مسؤلیت کومه ډلې قبول کړې دي. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په واسطه پیښو کې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کدلای شي د دې تر شا به هم د دوی لاس و. بلې خوا ته لکه ما چې وویل چې پرون په د پښین په کلي د نارځ کې 3 خراب شوي مړي د سیمې لیوزو په لاس ورغلي وو. لیوزو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګلوي لا هم شوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړې همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. په دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی.
خدای نور ناصرو په کوټه کې. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ربیع اکرم خان بیا موږ ته معلومات راکړل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته سفر لري. ربیع اکرم خان د پاکستان د خارجه وزارت د معلوماتو پر استناد موږ ته داسې وویل.
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې د هغه سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو رسنی دوره وی د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر په د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاجیز سره په دواړه خصو تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړي به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې دواړه ملکونه په د یو ورځنۍ دوره کې دواړه خیز تعلقاتو د خپل منفي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو په اړه به هم خبرې اترې کوي او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منفي هغې به نور هم څنګه مضبوطېږي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې. اوس ورزو پېښور ته تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د یو مشترکه قرارداد د لارې د پاکستان له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې صوبه کې د لوډ شیډنګ ختم کړی شي او همدارنګه د بجلی د پیداوار کومې پیسې چې مرکز باندې پور پاتې دي هغه د صوبایي حکومت ته وسپارل شي. زموږ خبریال غلام غوث اسمبلی ته ورغلی و او دا راپور رالیږلی.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډشیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دې د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پښتونخوا صوبې د ترانسفارمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله په خپلو څرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلې دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دې لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاورې د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاورې خپل اختیار او موږ د خپل اختیار او زموږ یقین دی چې دا ناره د سیاست نه بالا کړه. په دې مقصد د دې چې به سره په متعلق ټول مسایل باندې پکار دا چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول یو وایو راځو دا ټول لوی ظلم دی روان دي. په دې علاقو کې اتره اتره کېنته شل کېنته د تر څلور هغه ما تاسو وي حل دې بالکل دا څه دی چې بالکل د خلکو برداشت نه سپیکر سره برداشت نه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنی غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډنګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپل سرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف لا پکار ده د مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړی.
ولهم غوسو په پیښور کې د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړی له دې وایروس څخه پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړی دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د راپور جزئیات فرشته جلازه وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لږته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوې چې امنیت خراب دی او روغتیایي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي، هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال همکار هدایت سلطانی په دې موضوع راپور جوړ کړی چې اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوه کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالر ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستاني قومي اسمبلی ته د دوشنبه په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپرې کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستاني شیان وانخلي. د دوغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستاني نیوکه وکړه چې ولې په خپل خوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرنی اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شایانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي کچېرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني کچېرته د پاکستان په صدراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی کې چې صدا سي ادارې خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان لپاره ډیر زیات نقصان دی. په دې چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لاره باندې دی نو په دې یاد د پاکستان چې ځینې نه اخیستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټ یا د هغوی تجارت دی هغه د پاکستان په لاره باندې دی او هغې ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لاره دی. نو زه به نه وایم چې په افغانستان کې یو داسې هوښیار حکومت وي یا غړی وي یو ګوند وي چې هغوی به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټه کړي چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
تاکل شوی ده چې د پنځشنبه په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د هدایت سلطانی راپور موریده. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وای صوبای حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. دوی له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګنغړي او د حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پختونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی بارو مرو ټول یونیورسيټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وایي د پوهنتونونو او حکومت ترمنځ انجا د زده کوونکو تعلیم هم اغیزمنوي. پامیر سایل په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي خو د یونیورسيټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدلی لکه اوس چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او کنه شته. چې ډیګری نشته نو احسان تر ته پیسې لاولې ور او دا نورې خو باندې دي چې مارل کرپشن دی دیتا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګریو په معاملہ کې پریکړه وکړي ځکه چې په پونتین کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د خان پونتون پوهان احسان علي وایي صوبائی حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم زوروي.
سوات وایي سانډر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې هغه وایي چې ما خو یونیورسيټي روانه کړې ده او هغه قانون دی تا مال را کړې دي یو کنټریکټ کی عارضي برتی دی یو کال د پاره هغه یونیورسيټي وایي سانډر ته حکومت اختیار ورکړي چې کله ته کلاس شروع کړي نو یو کال د پاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ نه نو پوسټ به کریټ کړي به عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پوهنتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهنتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجه د واک جګړه ده. د وایي د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې په هنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته او دا غي چې کوم بیوروکرات دي هغه پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختار وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانه بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا اغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټولو دنیا په غلطه
پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کې دیشي چې را لکه د ټولو دنیا په سمه مونږه په چل نه پیګو.
د ولی خان پونتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسيټي وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی د سم کړي دوی به یقینا کاګوي خو د دوی د کګوالي معیار به څنګه او څوک ټاکي. ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نمخ کې بهر ملک کې ما سبق خېلو نو زه قدم تر اغلې مزدې د پاره اغلې مې شهره دای ما وطن نه زه پخپل پلار نک ډیره کې خخدل غواړم زه د خاورې خدمت کول غواړم خو د کګوالي فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کړو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز او غیر ډیټ پولیټیسایز کړل هم دا سه به یونیورسيټانو سره کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټول صبح کې تاسو کې چې په کوم طریقه باندې دا یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي دا کفرس کا په مریټ باندې برتی شوی نو په کار سي د تحریک انصاف په کې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی کنه تیر حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چیر اډیټ نکیږي یا چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالیږي دا غیب اډیټ خامخا کیږي.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي او مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیل وی له ځای ځای کولو دا ټوله مسئله هوارې کړي.
تاسو د پامیر ساحل راپور اوریدل. پرون په پېښور کې د خیبر ایجنسی سیپا قبایلو د وی جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوی جرمانی دې معاف کړي. دا قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې حکومتي تاسیسات د سیپا قبیلې پر ځمکه آباد دي. حکومت وایي دا چې سیپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل اورو د فرهاد شنوارینه.
د پیښور په حیات آباد باغ ناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یاد جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریڈیو ته موبایل
جرمانه ناجایز ده لکه او د دغه ته جواز نشته راي ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا وروتی یو ځکه چې کورونا وران شوی دي د کورونا شر شوی دي په کور چې حکومت ته قوم ته ورکی لکه حکومت ولټه د مونږ نه جرمانه اخري نو یو آی ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې اف سی آر ام نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په لګه کې ځکه آرمی لا مجبور شو چې آرمی روغختل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي حالت نه اجتماعي قوانین وی او نه د اف سی آر قانون یالت د آرمی خپل طریقې کاروي. لهذا قوم دغه خبره ته پیس طریقې نه ته چې دا جرمنه ومني مونږ انتظامیه تم ویلې دي 2.5 کروڑ روپے جرمنه لګولې دا راغله. مونږ خو ټول نه هم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شلو او دغه واپسې روانه لو چې دغه رنګ د سپوی کوم واپسې موشي او د واپسې سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه
ودا سے کسون دی چې غوسره دی د واپسی دی ټیکټ پیسې نشتا دی ویګی دی وړو پیسې وسته نشتا د 12 کروڑ روپیه حکومت لکم زنه ورکی الان کی کوم سه په هغه کوم دی چې حکومت سه دوم رام دردی دی چې د حکومت ټول رهایشونه زونه چې کوم دی توسلونه دی څه شي دی سپاتورونه دی د سه په پور کی دی مودا غورو چې جرمانه مې را باندې حکومت موب غلی شي او دا کوم د به عزت طریقې سره واپس کړی شي.
یاد دی وی چې په دی ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او ځنی بیکور شوی کې بلی ورته ستنې شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه کې بلی ته ویلی دی چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو کې بلی سره تړاو لري او چې دلته په باډه کې د جګړو په وخت امنیتی ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولی دي هغه به سپاه کې بلی لنډوي او د هغې نه پس به بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه کې بلی وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګی غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې دوی په خپل خوخه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولای شي او مونږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولای شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو درنګ ساتلا په پښتونخوا کې د غرمې وړاندې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوال منډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. څلورم مړی د بلوچستان ایالت په یوه بله سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان د صدارتي محل نه خبره شوې ده د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو مشال راډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو د صوبایي وزیر محمد حاطف دغه تورونه رد کړي دي. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو ناندرۍ په خونړي وضعیت بدلېدای شي. پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري د میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. او ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبا په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شل، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. او د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوي تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. ترهګر زمونږ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمې لپاره خپل منځي مرستې ضروري دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو ګولو څخه ډډه کول وو، خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګونا اولسي وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپل خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري کلی دا ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوله. خپرولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې یې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله د سکیورټی نور هم سخت کړي. دې نه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دی جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه رد کړي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یو مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمه برخې د انیس اجمل.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پرویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هواد ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پوئیږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانی کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اغستل کیږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې غړو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه دې د افغان کلمه نه لري کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دغو ارزښتونو ته زیان ورسوي. دوی بلالو خیل یې تفسیر وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چا ته د دې اجازه ورنکړي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دینی عالمان او قومي مشران مشران چې په همدې اړه یو ناسته کې راټول شوي ول وویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعه کوونکي عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنځه شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي نو موږ یې نه غواړو دا تذکیرې، ځکه په کومه تذکیره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکیرو کې له دې هویت هم بې برخې کوي.
ما خپل افغان، افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نور دنیا ما بولي. په تذکیرو کې د افغان کلمه چې مونږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غوړم، او زه دا د خپل ول سره د خپل خلکو سره د خپل ځان سره ماده تعهد دی چې دا تذکیره به زه نه اخلم چې ما ته بقیه افغان کلمه لیکل شوې نه.
یو تن خوشمشت دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشه دی وایي چې په خپل سیمه کې پشه دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دینه خو څوک انکار نشي کولی، زه په خپل پشهیتوب باندې افتخار کوم. خو یو د خارجي په سطح باندې هویت دی، هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل د خلک لري؟ مونږ خو افغانستان پیژنو، دینه خو انکار نشي کولی، مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکیرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
د نجیب الله حلوخیل د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. دومره وخت ته لرو چې 19 پروګرام درته وړاندې کو تاندې هلی، خو بخنه غواړو تر هغې وړاندې بل راپور هم لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امکان لري په راتلونکي کې پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمیر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډیرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو لپاره هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونه پاکستاني ځوانان د معلوماتي ټیکنالوژي میدان ته داخليږي. د دې راپور تفصیل درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالر دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټیکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالر دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یو وړتیا لري او هغه دا ده چې هغه فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي، څوک چې له چا منظم معاش نه اخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمېر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسٹر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټیکنالوژۍ د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباري میلې ترتیبوي. د غزوانان دا هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او آسټرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلې، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کیدی شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ډېر مداخلت نه لري. همدغه وجه ده چې د پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې له امریکا او هندوستان وروسته په دریم نمبر دی او لوړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 1.5 میلیون ډالر جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټی څانګې مشر وایي په راتلونکي کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسېدی شي. خود وایي د ایگزیټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ کاروبار ته لوی زیان رسولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو اوس هم د اونیزي خبرونه تان نه هلي وخت چې زمونږه همکارا فرخنده صدې تاسو ته جوړوي. په دې خبرونه کې د میرمنو د ژوند او کار په اړه معلومات ته درکوي.
پتان دی اله خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم. په دې پروګرام کې بواوري چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
بره ځکه الله به بدوی راځي دغه لیډرانو د زنانه روزي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتې کوم دغه خبره راغلی ده چې ښځې هم چرته په ګوندونو کې بند کړي نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایو بیا وایي
تن کې زیاتې زیات کی کوم دا ډېر یو شاله خبره خدا و ده چې دارال سیاست ترال کدي تکیا موږ هم پکې کوم سوسایټي ده. تاسو غوړې ده د خبر په کوم خبره کوي کنه اوس چې څنګه خزه تا کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی کوم هغه دې نشي هغه ته باندې وګورین. دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پسته ده ریزرو سیټس ولاوسته لو او خزه دن نرالی اسمبلی ته دن نرالی ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه. یالته کې لیجیسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چت شنو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتل شي کنه. هغه کړي دي هغه دوی خزه دې وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا. نو یو کامیابی ده خیر کامیابی ده اوس سیکرټری دي سنې دي کړي د پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی. هغه یو لوی خبر کوم په دې اړه یو لوی اعزاز چې موږ صبح چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړ ول کمی ست باندې هغه نېشنل کمیشنو بیا د صبح یې موږ جوړ کړ او دا اوس دویم دا ریټینور چې لګي یو ریکال پرکړی دی تاسو.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوې دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي او سملټي اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بل څه امکان نشته. نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاء الله ما مکمل انشاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي او دې لپاره به زه اواز اوچتوم. او هغه نه علاوه دا دي چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس په فاټه د لپاره فلحال چې دې یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دي چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دي چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دي او کالجز هم دي او سکولز هم دي او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دې ورکې دي. شنو دې لپاره به ما خپل هڅه لمکان ان شاء الله ته پوره کوشش کوم چې په فاټه خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شي دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې دي هنر لاس کې ورکړ شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي. بل دمر ډېر منرلز په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کړو راوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دي او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې استعمال شي. او فاټا خلکو ته اسکالرشپ د هر ملکونو ملاو شي، د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي، چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې ګټه غواړي. موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی، او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي، او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي، خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي. نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به دي د خور او د لور سره ان شاء الله به کوشش کوم جینا کو د پر به خاص طور پر فاټا وینن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې زما فوکس به په دې باندې هم چې فاټا زنانه ته سکونه ملاوي شي په پارلیمنت کې، ځکه چې ټول پاکستان خزه ته پارلیمنت کې راتلی شي. نو فاټا خزه هم دی هم د حق دی، هم پاکستانی شهري دی، او دی هم همدومره حق دی چې دی پارلیمنت کې راشي. نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فاټا خزه هم فور د فرست ټایم بهر راغلی ده سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي. نو دی چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي، او دی خپل چې کوم خويندې دي چې نه دي مین دي اخر د طرف دي صحیح
طریقے سره کارونه کولای شي. دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن خزه په فیصله سازي کې برخه اخلي، او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وایي.
زما دا څه وایم چې دی وخت چې د خزو په مین سټریم کې راتلو ته غوري، نو پاکستان پیپلز پارٹی کې څه غوري نو په ډایرکټ سیټس باندې کافی ډېرې ښځې راغلي دي، لکه چې په رجستري څوک نو هغه سره سنس هغې یو غټه پارټي داوم، او هغه کافی ډېر خلک الکټري دي پارلیمنت کې، نو د هغې نمبرز زیات دي، د هغې تعداد په ورکرس کې به هم زیات دي. خو زما نظر کې چې کوم د انتی د باچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوه دی، نو د ښځو لپاره ځای د ټولو نه زیات انتی کې دی. ښځو باچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کله چې به دې چې د تعلیم د نوغه کې باندې لګي ادا او چې د هر یو ایکول حق دی د خزو او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې موږ خزو ورسره وړاندې وي، او پاتې کې هم د خبره راغلی ده چې خزو هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي، چې کوم عام پاتیانو لکه ځای اریانان چې په پاتې کې هم لا د خزو وینګ دی. نو اغه وینګینګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی. اغه وایي چې د ان پی هر خزا ایکول ممبر ده په پاتې کې، او اغه چې څنګه زموږ په پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پاتې باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه نو کنټرولونه راشي. خو اوس نه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي، لکه موږ ته دا څوک فیلینګ راوم کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې اغس افندیار خان به خاموش شي او وایي چې دې کې هیڅ نشته، لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومني، او هغه زموږ ایکول ممبرز دي، او که کله څوک سوچ ومه کې دی چې نه مونږ له کېدې چې ښځو لا جدا پلاتفورم نه اوي چې نه دا زموږ د پاکې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به اعلی بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې.
دا خو ښه خبره ځکه اعلی به بدلون راځي چې دغه لیډرانو د زنانه راوځي. موږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي، خبرې وکړي، خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه هغه نه راوخی. عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي، او خزاک مخینه خزا انګریزا و او دا چې نن دا عمر سره ګپو زبانې کار کار کوي. هغه خپل انټرست هغه خپل دلچسپي ده هغه شروع کړی ده، هغه راوتی دا مخکیم کول مخکیم دا جرنالست راو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه د خوړی کې کمانډي راخه خبره ده چې ځانې بند نه کاو په چې کنه زباسو عمران خان سره یو ډیټر سره مواد وکنه زباسو
بیگم صاحب چې ناس ندان خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه رغه کوي. او هغه ته زمونږ صوبې نه ده، ظاهره ده چې زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي. دا خو نه چې حکومت هلته کې هغه هم ورسره شي، حکومت هم هلته شي ورسره ده. پی ټی آی خو په خپله زبان سیری ده، ټول عمر په خور کې تیر کړی دی، سفر کوبه کې هلته ویلي دی، ماشوم والي د هغه هلته تیر کړی دی، هلته نه واده شوی ده. نو هغه دلچسپي به وي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوم. بیا دا دومره لویه سانحه چې شوی وه انا یک خو ټول همدردیان زمونږ غو ټول هغه کوي چې ټول ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی. سکول کې نه مونږ وو چې مونږ د خپل ماشومان ټول هغه د پاره سوکو شو بچ کو. نو خله چې رحم خان هم رااله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او لګیا ده چې هغه د پاره چا لیبر د پاره دا سټریټ مانش کو ماشومان دا خیر وختین کې ماشومان چې دی لس حکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان زمونږ د وزیر الله صاحب خدای چې دا خو د پنجاب دا هغه د خو چې ته کړه له هغه کې هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې سو کو بلینا هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم. او مې تاج ډاکټر صاحب خو چې دا نو هغه لیکشوي دا د اسمبلی تر اخلي دا په ولې دا چې ووري ورکړي دا خپل کوشش وکړي. خو دا افسوس خبره ده دا تا همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دي. مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا نو ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دا ډیر ایکسپیرینس دا و ایکسپیرینس کوټول میډیکل سایټ ده کنا هغه د ویمن امپاورمنت از ویزم لکه چې مونږ څنګه فیلډ کې مونږ د ویمن د پارا امپاورمنت سی سوشل پولیټیکل او دغه هغه غین د کړی کنا چې رکینو هغه لکه هغه په پاره کې هغه دا او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شو دی ان هغه کې شته د مونږ ټول دای ممبران یو
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. افغان بچو خونځې مکتب زنګ مرش گل سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے
چاہتا دعا اکڑی مور بچاتا اوخ کی توی کڑی خپل پلا پشملا خاندی چینا اغلا باچیا لوی کڑی نا پوہی تو رب لاشی دو مور خیق دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے اسورے سجے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے